افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اورېدې ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو دا برخه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو د یونان ساحلي ګارد پرون شنبه وویل چې په ختیځ کې د روټس ټاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې اته تنه مړ شوي او ټول ژغورل شوي د افغانستان ادبادي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ګارد وویل چې پرون هم د پیښې په ځای کې د احتمالي ژوندي پاتې شوو یا قربانیانو پسې د لټون عملیات ترسره کړل. چارواکو وویل دغه کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناک مانورونه یې ترسره کول ترڅو د ساحلي ګارد له یوې کښتۍ څخه ځان وژغوري. په دې پیښه کې اته تنه مړه شوي دي. ساحلي ګارد اتلس افغان کډوال چې دولس نارینه درې ښځې او درې ماشومان دي ژغورل شوي دي. وبخې ساحلي ګارد وویل چې اتلس افغانان افغان کډوال چې دولس نارینه درې ښځې او درې ماشومان ژغورل شوي دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې یو شمېر ژغورل شوي په روغتون کې بستر شوي چې د یو وضعیت نازک دی. د یونان چارواکو د دغې پیښې په تړاو د دو ترک ادباو د نیولو خبر ورکړی او پر هغوی د قاچاق وړونکو تور پورې کړی دی. ویل شوي چې دغه کښتۍ له چپه کېدو وروسته ډوبه شوې ده. له سوریایانو وروسته ډېری افغانان له دې غیر قانوني لارې هڅه کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکو ویلي چې سږ کال به چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي د هغو غیر قانوني کډوالو شمېر له 6000 کسانو واوړي چې یونان ته ورغلي یا ور روان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د ارزو ټلویزیون د نیول شو کارکونکو د خوشي کې دوه خبر ورکړ. دې مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د خصوصي ټلویزیون و کارکونکو په ضمانت خوشي شوی خو په کابل کې لا هم د دې ټلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ورکړل شوی. وړاندې ویل شوی چې د دغو کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د ارزو ټلویزیون د کارکونکو د خوشي کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې دا قضیه پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویلي چې د ارزو ټلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن می پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دې لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او باروړونکي موټر په نوبتي ډول پر جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي.
وسایت مسافربری کوچک په بزرگ
لوی او کوچنی مسافر وړونکو موټر هر ورځ له دواړو مسیرونو تګ راتګ کولای شي. خو باروړونکو موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري. د سه شنبه په ورځ د مرغومي پر څلرمه باروړونکو موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر ته د جامې د ژمي توکي او نور اړین وسایل له ځان سره ولري. د سالنګ لویه لار هر کال د ورښتونو او طوفانونو له کبله د موټرو پر مخ د لنډې مودې لپاره اکثره وختونه تړل کیږي. د امریکا پوځ نن یکشنبه وویل د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي وشتل شوي خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي یاغیانو د پنهښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. که څه هم د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ سینټ کام نه دي ویلي چې د دغې پیښې په مهال دغو پیلوټانو چې یوې برسیرن ټپي شوی څه ډول ماموریت مخته یوړ. د پوځ په وینا د یو اس اس هری اس تورمان کښتۍ لخوا دی او رهبری کیدون که مزایل وشتل شوی او چې په تیر وطن په اف ای اتلس ډوله الوتکه چې لدی کښتۍ څخه پورته شوی ولګیدلې. لدی مخکې سن کم د شنبه په ورځ ویل او چې ځواکونه په هوایی هدفي بریدونو کې د یمن په پلازمینه سن او کې د ایران لملاتړ د برخمنو حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د قومندې یو مرکز او د مزایلو یو زیرمتون په نخه کړی وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 45,212 تنو ته رسېدلی دی. د وزارت ویلې چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه انټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریځ حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغه پیل شو چې لومړی د حماس ډلې وسله والو د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2,500 نور یرغمل کړی شول. د افغانستان فوټبال د غوره لیگ د څلورم فصل د شپږمې اونۍ په دوام باندې نن یکشنبه دوه لوبې ترسره شي. د مهال ویش له مخې به د عدالت فرا لوبډله د کابل د پیروز ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سي لوبډله به د فاریاب د سرسبز یشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. او په بل لوبه کې د هرات ولایت د اټک انرژي لوبډلې د بلخ ساحل څپې ته 2-0 ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ څلورم فصل په هرات کې د 12 لوبډلو په ګډون د قوس میاشتې په 14 پیل شوی دی. په افغانستان کې سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هیواد کې تر 9,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي، خو په دې شمېر کې له 4,000 د ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژونکي ناروغۍ د اخته افغانانو شمېر 15,000 ښوول کېږي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وجون کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواري وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 9,000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیایي سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وایي له بېوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهېږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي
د مریسکیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتري په خپل ځانې مریض او د کار روزګار درک منل شوی او را د دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کاډونه ورکې د خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخی څو کاو نه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواري وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوی پلان داس دي چې افغانستان دم راشي او همدارنګه آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا حل کړې ده. یعنی دا اوس چیریان لري ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د ښاغلي شینواري په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 15,000 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کېږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 16000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کېږي. په ښځو کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمېر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمېر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمه مسوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع څیرو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له 2 تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 کلنې وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل حقوق خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله. څو چې موږ له نوي محیط سره لوی ښار سره په دې خمرې وړکی ښار ده او څوسې وړکی ښار کې اوسېدلې. لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګرانه ده. اوږدې مودې لپاره بې کاره وم. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپله دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوه، په نوم د ګروی ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او آنلاین و. اوس یوازې لاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په 3 ژبو به م کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سمای په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
به له شکه ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره همکاري درلودله. والته مې نوې دنده اخیستې وه. 3 میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره هم د پښتو برخه کې کار کوه او ګهواره سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړ، موږ مجبور شولو.